سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې ته خرق لاست مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب ته لاړ شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د دوه رسنیو د جدي محدودیتونو د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 130 ودونه کې 155 بللې چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتلا درې درجه لوړ شوی خو څخه یوازې ولس شراتات نمرې تر لاسه کړی چې در رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو باندې خوله کبل په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو ستونزې نن پیوه غونډه کې تیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبر اعلان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په درمګړې ودونه کې د افغان خبر اعلانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیل ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس وروسته سلګونه افغان خبر اعلان ګوندی ودونه ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د خرج په شمول له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په د ملک په سرحدي لار کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اسفان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طلب چارواکو ته وسپارل شو. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیر کړی و بیرته ایران ته وسپارل شو. د دوړې ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بیلابیلو تورونو پیران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 6.5 میلیونه ډالر د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالر د افغانستان د بشري رسول صندوق ورکول کیږي. د دوه چارک په وینا د بودیجه په وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو لري د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روس تل دی چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو ته لګلو ډډ وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلهوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزی جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې یوه سیمه بمباری کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشران ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د دروزی ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او افغان سوداګروي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللې. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لاري لا د زموږ د خاص څخه د هندستان د خاص څخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې ودا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګر وای د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه د مرستو ته یو شمیر آر افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کوئی خارجی هم نیست. کمک‌های خارجی همه
زموږ ژوند ډېر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډېر بد شوی دی ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدي. له هغه وخته چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 1313 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاشتني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس موسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 1 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونې ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې ستکلی کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نیټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2020 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یاسیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې ده او افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سره له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه سازی، سه وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیسمن کړی دي.
نادره مننه، علیکم السلام، سلامونه تاسو ته برنو اوریدم کوته. له افغانستان سره چې د مستر لګرام په دغه سیکټر دوه لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه له جنرالتیاوي تر دې بریده په بهرنۍ حکومتونو پورې وابسته. مثلا په چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم انکشاف کی وه، او کادي بودیجه د بهرنۍ مرستو لپاره البته سپانسر کېدله، زیاته مل کېدله په اصطلاح. په عین محل بعضې پروژې هم وي چې انکشاف کوي، مختلفو نړیوالو ادارو لکه د نړیوال بانک لخوا ته مل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حالکه یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه دمو پیدا کړي، خو د اوس لپاره بېخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې، اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابستو د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی فکر سالانه لوړه شوې ده، کومون کې د هېواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بېخي زیات شوې ده. همدارنګه هغه خوږواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي، او فرصتونه سي دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي به مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي یې رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل، او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې سي. هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې، او ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې، منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې زیافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې، چې هم تقریبا ورته بند ویلې سو. د افغانستان مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، ته پخپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوي، او د اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې د مرستو موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا ده چې عموماً کې هر هېواد فورن پالیسي لري، پنانی سیاست چې هغې کې بعضې موخې چې هغه ترلاسه کړي، دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم چې موږ په لار اچول دی چې هغه مثلاً افغانستان سره مرستې په خاص ډول د امریکا لخوا شریغه میچ نه کوي. نو دوی بیرته هغه خپل ستراتیژي شفت کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهمه موضوع دغه ده چې څنګه دي ډونالډ ټرمپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن په پلات تبدیل شوی دی. دوی ډېرې وکس په دې داسې څنګه خپلو پیسو خپله اقتصاد جوړ کړو، چا سره مرسته ونه کړو، یعنی هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري، ترڅو په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخي. له دې طریقې نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، تر بس بندیز ده یا رسمیت نه پیژندنه یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه په سره د بشري حقوقو په تعریف کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده آماده، ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې افغانستان ولس کې حق لري چې ادامه ورکړي، ولې دغه حکومتونه تغیری کی د امریکا مختلف رهبران راځي په دغه رهبر هغه مایندسیټ او فکر او د سیاست لوبول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بیده نړیواله سطحه سیاسي مشکلات کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غوښتنې چې دوی نفوس ته زمینه سازي کړي، بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي، ولې په دې حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی، تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلا د اقتصاد داسې حالت کې نه ده یو خو وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سي ده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې څلور هاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت دی جی ډی پی ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې. دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم دیواله سي، ځکه ټرمپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن استراتیجی یعنی چې دای په لږه کاری دغه مسله حل کړي.
ډیره زیاته مننه، خدای په من خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دین خطو د پخواني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوی دی. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپور ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې یې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو ترڅنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما تبن مهم است ولی کافی نیست.
البته د یوناما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یوناما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
موږ غوښتل چې د یوناما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغي وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدې. تفصیل په دې راپور کې.
شغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډېدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په هغه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې سلور کم ایتم دی شمیر شدی تور شمیر شدی چلغوزه ده تقریبا لس بولس موټر دې زموږ را
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټر ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خواست دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لاري لا د زموږ د خواسته خو د هندستان د خواسته خو در اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و ده حقیقت لري.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په دیرشم اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیټي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. په هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره شریک کړی د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوي دا هغه موټر دي چې د 2015 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوي دي او شمېر یې تر 1500 رسیږي. په مکتوب کې دا هم ویل شوي چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یوه اونۍ مخکې د تېرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یاد کمیټي ویلي وو چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون څنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضي حبوبات دي فرض دواګانې دي دا تقریبا 2500 کم 2000 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلې دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو تر رسیدلې سرحداتو ته په چمن کې په تورخم کې ولاړ دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ور
خبر اله کوزی وای د عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیق اندازه ونه خو دا مخکې موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بدلې وو او ویلي وو چې افغانستان په کلنډ ډول هندستان ته د واګه بندر لاري یوه د شاوخه 1500 میلیون ډالرو په ارزښت وو چې میوه ساتلیږي خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره دا جزئیات یې نه دی ورکړي.
Azadi Radio.